من أوزيات.
د نن اوازیت د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په روغ او سوکاله اوسئ. طبعا د نن اوازیت د خبرونې د نوم نه پیدا دی چې تاسو به د نن اوازیت په اړه خبرونه واورئ او رپورټونه به په خبرونه کې اورئ. نو راځئ د خبرونې په پیل کې خبرونه واورو.
السلام علیکم. پام وکړئ د دې مال خبرونو ته. زه احمد شکیب دوستیم. تاکل شوی چې نن د امریکا د پاوز جګپوري چارواکي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او د ماموریت پورستو دوه کې د وټو د بهیر په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته جواب وایي. د دفاع وزیر لوید آستن، د پاوز لوی درستیز جنرال مارک میلی او د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو جرګه ته رابلل شوی دي. دغه مشران په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو او راتلونکو پلانونو په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړي. دفاع وزارت د وټلو بهیر بریالی بولی چې په تراس کې یو څل شل زره خلک له افغانستان څخه وستل شول. په دې کې د کابل په هوایي ډګر کې د 14 لکبله ډیر لس امریکایي پوځیان هم ووژل شول. د امریکا د پوځ مشران به د چهارشنبه په ورځ د ستازو مجلس په استماع غونډه کې برخه واخلي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه دورې په اساسي قانون کې راغلی چې افغانستان د مشروطه نظام لرونکي خپلواک واحد هیواد دی او د تجزیه وړ نه دی. طالبانو پر افغانستان د خپل لمړنی حاکمیت پر مهال شرعي قانون نافذ کړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کار او زدکړو په برخه کې د افغانانو د اساسي حقوقو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې او په دې برخه کې د هغوی د پاملرنې غوښتنه کړې. د یونوا مشر ډیبرا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په مجلس کې د بشري کړکیچ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار څرنګوالي او بشری مرستو ته د افغانانو د اړتیا په اړه هم خبرې کړې دي. یونما د دوشنبه په ورځ ویلي و چې طالب چارواکو په دغه لیدنه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان په روغتیایي برخه کې خزینه کارکونکي بیرته خپل دندو ته ستنې شوې دي. طالب چارواکو همدارنګه ویلي هڅې روانې دي ترڅو په دغه برخه کې نور پرمختګ رامنځته شي. په کابل کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته بیا تر دا مهاله د ګڼو دولتي او ادارو خزینه کارکونکو ته دندو ته د حاضرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې او په وروستیو اونیو کې له خزینه کارکونکو څخه وغوښتل شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت استازي دفتر وایي چې غلام محمد اسحاقزي د ملي ګټو په خاطر په عمومي اسامبلۍ کې له وینا کولو څخه ډډه وکړه. نور جزئیات په رپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر ټویټ کړی چې د پریکړه د مطرح هیوادونو له استازو سره مجلس نه وروسته شوې ده. ټویټ کې راغلي دي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګي به د پخوا په شان خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. ټاکل شوی وو چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د پخواني حکومت استازي غلام اسحاقزی وینا وکړي او طالبان وننګي، خو په وروسته شیبه کې نوم له لیست څخه لرې شو. طالبان د ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د دوی لخوا معرفي شوی کس شاهین دی طالبانو استازیتوب وکړي. متی الله عابد، د امریکا غږ آشنا راډیو.
په نړیوالو خبرونو کې، په تیرې یوې میاشتې کې شمالي کوریا درې ځلې خپل توغندي ازمویلې دي. دغه هیواد تازه د سه شنبه په ورځ یو توغندی ازمویله. دغه ازمایښت په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا د سفیر له وینا څو دقیقې مخکې ترسره شو. سفیر ګاونډی هیواد جنوبي کوریا په پارونکو تحرکاتو تورن کړی ده. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا د سه شنبه په سهار له یو ټاپو څخه توغندی توغولی ده. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدی سوگا ګومان کوي چې شمالي کوریا بالستیک توغندی ازمویله ده او صدر اعظم ویلي چې حکومت احتیاطي تدابیر زیات کړي دي. چارواکي وایي چې د امریکایي اتباعو دوه خپلوان چې له 2013 کال را په دې خوا له چین څخه د وتو اجازه نه لرله 13 اونۍ امریکا ته راستنه شوي دي. دا کسان له هغه وروسته خوشی شوي چې امریکا د چینایي شرکت واوي پر ضد یو حقوقي دوسیه وتړله. سانتیا او ویتورلیو له دریو کالو نه پس امریکا ته راغلل. پر دوی کوم جرمي تورونه لګول شوي نه وو، خو بیا هم د وتو اجازه نه لرله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د سانتیا او ویکتور راتګ ته خراغلاست وي او په چین کې باید د امریکایي اتباعو د حقونو د خوندیتوب لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په بریتانیا کې یو مطالعه خوده چې د نورو په پرتله سګرټ څکون کې ډیر په کورونا وایرس د ختکېدو او دغه ناروغي لپاره د مړکېدو له خطر سره مخامخ دي. د نوې مطالعه جزئیات په یو تدې مجلې کې خپاره شوې دي. د معلوماتو لمخې اتیا فیصد سګرټ څکون کې په وایرس د ختکېدو او پروختن کې د بستر کېدو له خطر سره مخامخ دي. د مطالعې لمخې هر هغه څوک چې په جنټیکي لحاظ سګرټ څکون کوي 30% په وایرس د ختکېدو له خطر سره مخامخ دی او پروختن کې د بستر کېدو چانس زیات دی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. خبرونه واوریدل دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. کابل کې په یو غونډه کې د خزینه خونکو او روغتي کارکونکو استازو خبري اعلان متول چې لدریو میاش رئیسې ماشونه نه دی اخستي. د غونکو او روغتي کارکونکو ویل چې د نړیوال بانک لخوا افغانستان سره د مرستو له بندیدو وروسته شاوخوا 8500 خزینه روغتي کارکونکو ماشونه بند شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
په ټول افغانستان کې د خزینه خونکو او روغتي کارکونکو د ماشونو تادیه کول لپاره نړیوال بانک او نورو ډونرانو څخه د مرستو دوام لپاره جدي اړتیا تر لاملاندې په کابل کې د سې شنبې په ورځ لسګونو خزینه خونکو او روغتي کارکونکو اساسو یو غونډه وکړه. د خزو اساسو یو خبری کانفرنس ته د خبرو پر مهال خبري اعلان ته ویل چې د درې میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. د یاسمین نزیب په نوم یو خونکی د نړۍ غونډې د پریکلیک د لوستلو پر مهال ویل چې د پوهنې وزارت سره مالی سرچینې ډېرې کمې دي، ځکه خزینه خونکو ته به دا ډېره سخته وي چې لماش پرته تدریس ته دوام ورکړی شي.
همدا اوس په ټول هیواد کې یوازې په دولتي ښوونځي کې 1,00,000 خزینه ښوونکي موجود دي، چې له دې جملې نږدې 50% د خپلو کورنیو یوازنۍ ډوډۍ راوړونکي دي. همدارنګه د عامې روغتیا وزارت او نړیوال بانک له حسابي سره سم همدا اوس په ټول هیواد کې د عامې روغتیا په سکتور کې 1,000,000 ښځینه کارکونکي، ډاکټرانی، قابلې، نرسانی، ښځینه واکسیناتورانی او نورې ښځینه روغتیایي کارکونکي خدمت کوي، چې له دې جملې یوازې او یوازې 8,000,000 تنه د نړیوال بانک له فنډ څخه معاش ترلاسه کوله. اما متاسفانه چې له تیرو دوو درې میاشتو راهیسې د دغو ټولو ښځینه کارکونکو روغتیایي کارکونکو ماشې نه دی ترلاسه کړی او د ماشاتو برخلیک یې هم نه دی معلوم.
دغو ښځینه ساده ویل چې غونډې سیاسي بڼه نه لري او نه هم کومه اعتراضي بڼه، بلکې هدف یې نړیوال ټولنې ته د ښځو د غږ رسول دي. همداشان دغه ښځینه خونکو روغتیایي کارکونکو اساسو د نړیوال بانک او مرسته کوونکو ادارو څخه افغانستان سره د مالي ملاتړ د برابرولو غوښتنه وکړه. دغو ښځینه اساسو همداشان د طالبانو له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیزي. د ښځینه خونکو او روغتي کارکونکو د غونډې یوې تنظیمونکي میرمن تورپیکی محمد ویل چې کوم خزینه خونکو سره چې دا په تماس کې ده هغه ټول له اقتصادي سوز څخه شکایتونه لري.
د دې خپل تنخواګانو د غوښتلو په خاطر نه ټول شوی چې د دې خپل د ژوند د دغه ته ادامه ورکړي، د دې ژوند سایکل او د اقتصاد په لارو لګي. سید چې موږ په امنیت دینه د لو داخزه د ماشومان د خونکو ساده ټول د امنیت خاطر دې په سوندو اخته وو. اوس چې ان شاء الله سور عزیز د د نوې امارات نه امنیت لکه شوې ده، اوس د اقتصاد مسله مهمه ده، اوس د کار مسله مهمه ده. نو زه تاسو ته وایم چې آیا همیشه به موږ هم دغه دردونه زغم او همیشه به هم دغه یو حالت کې چې موږ به دغه ټول د فشار په دې خزوې په دې ټول نه وي، ولی موږ دا انسانان نه، موږ دا حق نه لرو، موږ دغه نړیوالې ټولنې یو غړی یو او دغه نړیوال ټولنه هم موږ ته باید هغه د خپل حقونه راکړي، موږ ته په خسر ګوري او موږ ته د خپل هغه مدني حقونه، شرعي حقونه، مسلمانه ټولنه موږ تل په اسلام باندې خپل یعنی هر رسم د اسلام شریعت او دغه مطابق د شکل الحمد ټول کلمه ګوی محمدي نو ولې موږ به همیشه زوري ګو، موږ به همیشه جزاوی نو، موږ به همیشه هغه څه چې د انساني ژوند پاداش ته غمنی نو همیشه په زور کې
دغه خزینه صدوی چې د نړیوالو مرستو پرته باندې طالبانو اسلامي امارت ته ډیره مشکل وی چې خزینه خونکو او روغتي کارکون ته ماشونه برابر شي. خبري کنفرانس ګډونوالو د امریکا او نړیوالو ټولنې څخه هم وغوښتل چې افغانستان بانک کنګل شوي شتمنی دي خوشي کړي. دا ګس په پیلسمه چې طالبان کابل ته نوتی دا د خزینه خونکو او روغتي کارکونکو د خپل غوښتنو د مطرح کولو لپاره لومړنۍ ګډه غونډه ده. د طالبانو اسلامي امارت چارواکو ویلي چې په یو کړنلار باندې کار کوي چې له مخې به یې ژر د نجونو لپاره ښوونځي پرانیستل شي.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د مخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
زمونږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. ټاکل شوی و چې د افغانستان د پخواني حکومت استازي غلامي ساقزی د سپتمبر په 28مه یعنی د تلې په 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې وینا وکړي، خو په وروستۍ شیبه کې نوم له لست نه لرې شوی دی. زیبا خادم په همدې موضوع د سیاسي چارو د دوو تنو کارپوهانو نظر په دې رپورت کې راغون کړي.
محترم صلاح الدین سیدی صاحب ټاکل شوی و چې د افغانستان د پخوانی حکومت نماینده غلام محمد ساقزی صاحب د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په نمائندګۍ وینا کوي، مګر داسې و نه شول. ستاسو ارزیابي څه ده؟ ولې داسې و نه شول؟
د طالب د حکومت مشروعیت لا تر اوسه نه دی معلوم او دا خبره څومره اعتبار ولري، اما واقعیت خبره دا ده چې د افغانستان د ملل متحد لپاره د افغانستان دایمي استازي په قانوني شکل باندې په ملل متحد کې د افغانستان استازي دی، اما دا چې د اوسني انقلابي حکومت په اصطلاح د انقلابي حکومت لا تر اوسه پورې په نړۍ کې پیژندل شوی نه دی. وخت کې هغه ته خبري وکړي د چا په نمائندګۍ خبري وکړي، زما فهم دا دی چې د افغانستان دایمي استازي باید په ملل متحد کې خبري کړي وای، دا چې ورته اجازه ورکړ شوی نه ده او یا خپل تیر شوی او یا اجازه ورکړ شوی نه ده، او دې داسې ماسمالی کړی ده چې زه خپل نه غواړم. د افغانستان دا جدا بحثونه دي، اما د افغانستان منافع او مسالې په دې کې وي چې ساغزی صاحب د افغانستان دایمي استازي د افغانستان په د خلکو په نمائندګۍ د خلکو د منافعو په نمائندګۍ داسې خبرې کړې وې چې هغه ته هیڅ جانب متضرر شوی نه وای، او د افغانستان خلکو ته لازمي مرستې نړیوالې ټولنې توجه او د نړیوالې ټولنې متناسب اقدامات را جلب شوي وای، چې دې کې زه هیڅ ګناه د افغانستان د مسالې په ضد نقص نه وینم.
صلاح الدین سیدی صاحب تشکر. همداشان د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات هم په دې نظر دی چې اساغزي صاحب باید د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وي. اوله خبره دا ده چې په ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو سازمانونو کې د یو ملک د عضویت ځنډول سو اړخ لري، مګر افغانستان اوس هم د ملګرو ملتونو د ټولنې غړی دی.
کله چې تر څو چې بل نمائنده ماری کې کیږي او هغه نړۍ پر سر تجربه تر هغه مهاله پورې د افغانستان په خاني استازي ساغزه صاحب مشروعیت لري او د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون حق نه لري. شي د مسله دا ده چې کچې د دې مسلو د مسلې سیاسي اړخ ته وګورو، د باید پری کړه به هدا خل د افغانستان د خلکو د ذهنیت پر اساس پد خبرې کړه په عین زمانه کې د افغانستان د یو خراب بحراني حالت څخه وځي، دا به په نظر کې نیول د خبرې د نړۍ د توجه جلب لپاره وي. او درې مهمه خبره ده چې دلته د افغانستان هغه وډونه چې د افغانستان د پخواني جمهوریت یا د افغانستان د پخواني نظام سره په مخالفت کې په دښمنۍ کې کومه وته مستقیمه ډول د پاکستان نوم یادونه وکړه، نو البته پاکستان لا بيګري کول شو ملګری ملتونو د افغانستان باندې خبرې ونی کی نه هم راځي وشول. نو زه فکر کوم په ټوله کې د افغانستان د نظام د مخالفینو له لوري که هغه هڅه وشوه چې هغوی وغوښتل چې په افغانستان د افغانستان نماینده ولري یا د افغانستان په نمایندګۍ باندې خبرې وکړي، ځکه پاکستان له دې څخه ویره درلودله چې اسحاقزی صاحب ممکن د پاکستان د منفي نقش پر اساس باندې له ملګرو ملتونو په سټیج کې یادونه وکړي یا د طالبانو په بریا کې د پاکستان د رول څخه مستقیما یادونه وکړي. همدارنګه پاکستان دا ویره هم درلودله چې ممکن یو اتهام په دې باندې وارد شي او ملګري ملتونه امنیت شورا ممکن یوه فیصله ونیسي او دا پرېکړه وکړي چې یا د تاجراتو پرېکړه همدارنګه یو بله پرېکړه وکړي پاکستان پر وړاندې. نو دې ته په کتو سره پاکستان ډېره هڅه کوله تر څو په افغانستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمایندګۍ مخه ونیسي. نو په ټوله کې دغه ما ته دغه خبره ډېره بارزه ښکاري چې ممکن د اسحاقزی صاحب د خبرو په نه شتون کې یا د دې په خبرو په نه کولو سره پاکستان توانېدلی اوسي د دې لهبېږي توانېدلی اوسي تر څو د زمونږ
مننه ساده صاحب محترم کرده ودان.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده، تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په داسې وضعیت کې د جمهور رئیس جو بایدن د بهرنی سیاست دفاع کوي چې د بایدن حکومت د امریکا په سرحد کې د هیټي د ماجرینو د وضعیت سمبالولو، د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو او د استرالیا سره په اتومي وسلو مجهزه د یوې تحت البحري قرارداد کولو چې فرانسه پرې خواشینې ده تر سخت انتقاد لاندې دی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک د ډیپلوماتیکو چارو د خبریال سیندیسن د راپور په ژباړه کې اوري.
جمهور رئیس بایدن هم دا اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې وویل نړۍ په څو برخو کې د بدلون هڅه رسیدلې ده او دا سې څرګند کړ چې غواړي د سختو جګړو پیر په سخت ډیپلوماسۍ بدل کړي. بیلګې د ملګرو ملتونو په څیر په نړیوالو سازمانونو کې د امریکا ژمنې یاد کړې. خو د افغانستان او د امریکا په بیړه وتل او د امریکا سره نامعلوم شمېر افغانان چې مرسته یې ورسره کړې وه او اوس ترې پاتې دي د بهرني سیاست په ستونزو کې یوه بیلګه ده چې سپینه ماڼۍ ورسره په دې تېرو اونیو کې مخامخ شوې ده. د ملګرو ملتونو په مجلس کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د بایدن د خارجي سیاست د ځنو ستونزو په اړه له سختو سوالونو سره مخامخ شو. بلینکن وویل په ملګرو ملتونو کې چې له چا سره خبرې کړي د ټولو د بایدن د خارجي سیاست دریځ خوښ کړی دی.
یوه داسې امریکا چې د نورو هیوادونو سره نږدې همکاري تشمنه ده، داسې امریکا چې پوهیږي هیڅ یوه لویه ستونزه او خنډونه چې موږ ټول ورسره مخ یو، زموږ ولسونه ورسره مخامخ دي په کومو چې مو خبرې وکړلې، لکه د کووډ نه نیولې تر اقلیم او د نوې ټکنالوژۍ د بې نظمه اغیزو پورې. د دې یوې سره یې هم یو هیواد په یوازې مجادله نه شي کولای.
خو ډیر کارپوهان په دې متفق دي چې د بایدن حکومت په خارجي سیاست کې ځینې ناکامۍ هم لرلې چې د فرانسې خپه کول هم پکې شامل دي. براین کاتولیس د امریکن پروګرس په څیړنیز مرکز کې څیړونکی دی، هغه وایي
بالکل د دې نوي حکومت ټول تمرکز خپل کورنیو مسایلو ته او د وبا سره د مجادلې او واکسین او اقتصادي وضعیت سره مصروف و. د جمهور رئیس خپل زیات وخت حتی چې کله یې همداونۍ په ملګرو ملتونو کې وینا کوله، فکر کوم تر ډیره به خپل وخت په دې اونۍ کې هم په دې تیر کې چې کانګرس ته قناعت ورکړي د دې اقتصادي پلان او د اجتماعي مسؤلیت پیشنهادي لایحه یې ومني.
ځینې نور څېړونکي وایي د بایدن زیات تمرکز د خپلو کورنیو ستونزو حل ته و، نظر دې ته چې د بهرني سیاست د تطبیق لپاره ژمن وایي.
It makes it distracts him.
اول خو هغه غیر متمرکز کوي، عجولانه اقدامات ته یې اړ باسي او فکر کوم په ټولو حواسو دې ته تمرکز لري چې خپل پاملرنه هغو مسایلو ته جلب کړي چې هغه یې غواړي چې د کور دننه د یو بدلون راوړونکي ولسمشر په توګه څرګند شي.
د اټلانټیک شورا غړي کریستوفر سکلوبا امریکا غکته ویل کانګرس هم باید په ځونو مواردو کې مسؤل وبلل شي.
حکومت د خلکو په نومولو کې ځندنه شوې ده، خو کانګرس هم د غوی په اعتماد رای ورکولو کې ډیر وزندیدو. او چې کله زه یوازې د شمالي اټلانټیک د امنیت باره کې فکر کوم، موږ تر اوسه د ناتو سفیر نه لرو.
بلینکن چې په پاریس کې لوی شوې ده، داسې څرګنده کړ چې خپل ټول هڅه به وکړي چې د امریکا او فرانسې اړیکې سره سمې کړي. خوایی وقت بونی سی
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو نوري د اقتصادي چارو شنن کې وای د پیسو د نشټوالي لکبل د افغانستان اقتصاد د احتمالي سقوط سره مخامخ دی. په ورته وخت کې یو افغان سوداګر چې د زعفرانو د کارکېلو په برخه کې صلح او خزینه کارګرو ته د کار زمينه برابر کړي، هوډ کړی دی چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې به د دغو خزینه کارګرو د حقونو نه دفاع نه شاته نشي. نور حال پر پورت کې
دا د هرات د پښتون زرغون ولسوالۍ ده چې د ایران سره په پولي باندې پراته ده. د زعفرانو په دې رنگینه کرونده کې شاوخوا زر تنه ښځې د زعفرانو په کرکیل بوختې دي. د پښتون زرغون د ښځو د زعفرانو د شرکت بنسټ ایښودونکي شفیقه عطایي وایي د طالبانو په واکمنۍ کې به په کور کې نه ني.
مونږ اندېښمن یو، مونږ د طالبانو له واکمنۍ نه اندېښمن یو. که دوی ښځې له کار کولو منع کړي، نارینه نشي کولی حتی یو کیلو زعفران هم ترلاسه کړي. په دې سکتور کې اکثره کارکوونکي ښځې دي او د دې مسلې په اړه ډېرې اندېښنې موجودې دي. که دوی د دې کار مخه ونیسي، دوی ښایي د پخوا په څیر د کوکنارو کښت ته هم مخه کړي.
د میرمن عطایی د زعفرانو په شرکت کې د زعفرانو تولید، پروسس، بسته‌بندي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته صادرات د ښځو لخوا کیږي. شفیقه عطایی وایي اکثره دغه ښځې د خپلې کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکې دي.
اوسنۍ ښځې د تیرو وختونو ښځې نه دي چې طالبانو له کار نه منع کړي وي. زه کولای شم ځان د مثال په توګه راواخلم. زما شرکت کې زرګونه ښځې کار کوي. ما ډیر زحمت ایستلی دی، بازار موندنه مې کړې ده. د زعفرانو په سکتور کې موږ خپل غږ پورته کړی دی تر څو زعفرانو بازار پیدا کړو. په پیل کې زه یوازې وم. موږ نه وړو چې چوپې کینو او له پامه وغورځول شو. حتی که دوی موږ له پامه هم وغورځوي، موږ به خاموشه پاتې نه شو.
که څه هم په تیر حکومت کې زعفران د کوکنارو یو بدیل و، خو بیا هم افغانستان د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد و چې د نړۍ 80% اوپیوم او هیروین صادرول.
که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورکړي، دوی به باثباته وي. که دوی دا کار ونه کړي، د مخه لا پوهیږي چې هیڅ هیواد به یې هم په رسمیت ونه پیژني. زه فکر نه کوم چې دوی به موږ له کار کولو منع کړي، ځکه چې د زعفرانو کښت د کوکنارو بدیل دی.
افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د فقر او د بې ثباتۍ د زیاتېدو سره د کوکنارو کښت هم یو ځل بیا زیات شوی و. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې اوس د کوکنارو د تولید کچه د کال 2002 په پرتله 4 چنده زیات شوی دی.
متاسفانه پارسال لبا د مرغ موږ تیر کال د کرونا وایروس نه ډیر اغیزمن شولو او سه کال د نوی پرمختګونو سخت اغیزمن کړی یو. که وضعیت دا ډول دوام وکړي، زه فکر کوم په افغانستان کې به د زعفرانو سره کار په بشپړ ډول پای ته ورسیږي.
هرات د افغانستان د زعفرانو لویه برخه تولیدوي. په نړۍ کې د یو کیلوګرام زعفرانو قیمت 15,000 ډالر دی چې د نړۍ تر ټولو ګران بیه مساله او د افغانستان سره زر بلل کیږي. د میرمن عطایی شرکت هر کال 200 تر 1500 کیلوګرام زعفران تولیدوي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
ستاسو غږ خبرونه د دې خبرونه وروسته چې د روایت امروز دری خبرونه ده، ورپسې ستاسو غږ خبرونه پیلېږي چې درنو اوریدونکو 00120219 3 3 6 شمېرې تاسو کولی شئ د واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې تر دې چې ستاسو غږ خبرونه کې ستاسو غږونه واورو، په روانه خبرونه کې چې د نن او وضعیت خبرونه ده، راځي د نورستان ولایت د وضعیت د نننی وضعیت په اړه د خپل یو قدرمن اوریدونکو نه واورو. عبد الله د نورستان نه. د واشنگتن استډیو سره وصل دی. عبد الله ورور ستړی مشي
بلې جنازې پوری تاسو ته او ټول اردوونکو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم.
کور ودان کور ودان څه حال دی په نورستان کې؟ وضعیت د نن وضعیت څنګه و؟ امنیتی وضعیت، اقتصادي وضعیت؟ بله مهرباني.
بله خوري خوشبختانه په نورستان کې خو دغه امنیتی حالات خو دلته الحمدلله خصوصا دغه مرکزي نورستان دغه ومال سوالي دلته خو پخوانه امنیت خدا یعنی تیر حکومت چې دلته برقرارو هغه وخت الحمدلله امنیت خو او دلته ولسونه متحد او دلته چاته دغه اجازه نه ورکول چې دلته مطلب امنیت خراب کی عامه سمنی هغه تخریب کی او وسم الحمدلله امنیت خدای دغه طالبان او راته سره هم امنیت دومره بد نه ده ولې متاسفانه دلته هغه امنیت جناب خوري زما په نظر باندې دلته مختلف تعبیر کیږي د امنیت نه اته خپل نظر ده نه
ښه ستاسو تعبیر څه ده ستاسو تعبیر ورنه څه ده
زمن تعبیر دا دی چې امن خو دې ته وایي چې سړی د زړه سکون ولري کنه یعنی د هر نگانه نو اوس دلته تاسو وګورئ دلته بېوزلي ده دلته فقر ده دلته هغه تقریبا میلیونونه خلک اوس بېوزګار دي هغوی سبات یعنی خپلو بچو لپاره هغوی پریشان دي چې موږ څه وګټو حتی چې خپل هغه کورنۍ کم سامان چې دي هغه هم اوس خلک راوباسي بازارونو کې هغه هم څه ډېره ټیټه بیه باندې خلک پروري تاسو خپل د دې شاهدان هسته په کابل او په جلال آباد کې همدارنګه تقریبا کېدی شي تاسو به دغه راپور تاسو سره کړی یعنی موږ چې دغه ټولنیزې شبکې ګورو په دې کې تقریبا 12 پورې کسانو خودکشي هم کړل د فقر د وجې نه نو واقعا چې دا یو داسې موږ لپاره دا امنیت نه دی دا یو بحراني حالات دی دا یو لوی اقتصادي هغه ضربه ده چې افغانستان خلک اوس لاتو ګریوان دي او زمنګ د طالبانو دغه حکومت نه داخله ده چې
بله البته عبد الله صاحب نورستان ولایت کې د طالبانو حاکمیت څنګه د حکومت تاسو مرجع لري چې مثلا دغه مشکلات سره امغه ځایی یا محلي حکومت کې مطرح کړي؟
محترم خوري دغه مشکلات تاسو ګورئ دا مشکلات دا محلي اړخ دا مشکل نه لري تاسو ګورئ دا من شمول مشکل تر څو چې دغه طالبان زما خپل دا یو برداشت دی زما خپل یو نظر درمه کنه خصوص طالبان دغه غچمول یا ټول شمول حکومت چې کوم دغه نړیوال او ټول افغانان ټول اقوام ته دی باندې تاکید کوي کدا خبره طالبان نه مني دا یوازې محلي چارواکي هغه دومره صلاحیت او دومره قوت او دومره امکانات خلاص کې نه لري چې هغه دلته د خلکو هغه وضعیت او خلکو هغه اقتصادي حالت ته کې تاسو ګورئ په نورستان کې دغه ډیر نظام کې چې دغه په خوانی په نورستان کې کوم والی نورستان د ټول ولایتونو په نسبت باندې یو محروم ترین ولایت چې د آبادی د هر نگانه یعنی رسپاتی ولایت هیڅ کارون نه شي او دغه په خوانی حکومت سره دغه حافظه القیم شوالی په حیث را ل نو هغه وخت ډیر کارونه تقریبا دغه نورستان فلش تقریبا دغه ټول د ښارو کې جوړ نشو د هغه تک سره دغه ټول نظام د اشرف غنی دغه
بله دغه دنن ورځي د دنن ورځي وای چې خار بازار اقتصادي وازه نرخونه د خلکو روزګار د څنګه دی لاند راته جواب راکړي.
بلې ټول تکنه شي د جناب خوري ټول تکنه شي د زما خلاصې خبر دا دي چې خلک هغه فقر او هغه غربت سره یعنی لاسو ګروان دي خلک خطر راتلونکي ته ډیر د اندېښمن دي او تاسو وګورئ یوازې امنیت نه دي چې بس کوم ځای کې داسې نه کیږي دا غلي نه کیږي امنیت دا دي چې خلک باید خپل هغه اقتصادي حالات او خول لري او سبات یو مړی رزق باید پیدا کړي تاسو وګورئ دغه امنیت سره دغه رزق تړل شوی ده ریزه کو دغه امنیت دي دا لازم او ملزم د امنیت په حاضره کې هم امنیت په ځیرخانه کې هم نو موږ د امنیت غواړو چې خلک اقتصادي هم کوي او خلک چې دی هغه روزمره خپل ژوند باید چې دی هغه په خه اطمینان سره مخ یوسي د ځینم کې اخري دا ولاندې لرم تاسو اخري ولاندې دا دي چې طالبان د ما داخله دا چې خپل او خپل افغانانو باندې ورحمېږي ځکه چې دا حدیث شریف د چې وایي چې
باندې
رحمېږي الله پاک باندې رحمېږي نو دا د شمول حکومت جوړ کیا او نور
ښه اينه ستونزه د نورستان د وګړم د لکه نور وګړي چې په افغانستان کې لري کور ودان د ورونه چې خبرونه سره اړیکه نیولې درنو واوریدونکو د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پات رسیدي مننه چې تر دې شیبم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدي تر بیا خدای مرشي.